السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایمو کراغلاست ویم پیل با په خبرونو باندې وکړم له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال عراق وی چې د هغه واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنیږي هغه چې پاکستان ته راغلی وي. رسمن لا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د رایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 60000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د نوروز د 60 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتک څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 1.5 نمړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو برتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 90 کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د څرخي پله له زندانه برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکي ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 198 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانېد سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې تیره پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 190 منډو آوټ کړل. صفی الله ستان اگزام بیا مهم خراغ لاست ویم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری رازو اول مطلب ته. په پاکستان کې میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي د شړل کېدو پر مال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویل ډیری خپل خپلوانی چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راډیو ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتای دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
هندا سامانو نه ویني، هندا ټول خلکونه پاتې کړل، وای دا نشي وړلای. تاسو خو له افغانستان نه دی راوړي، چې افغانستان هم راوړي دا وای دی موږ مال دا.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان طبیعت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د ازادي رادیو ته یو ویډیو هم را لګلی چې پکې د کډو باري لیدل کیږي او نوموړی ادا کوي چې دا هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو له شړل سویو افغان کډوالو ستانه کړي دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراوالای نسی تای دولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
دا تاسو د وجره افغانستان نه دراوړل دا په اسلام آباد کې نه سیال پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا پریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي بس زنانه پولیس ورسره نر پولیس ورسره دا پولیس خو نه چلنه چاپی دا خو دا غوډ پولیس لور څو خونه زبس یې سره ورسره دا پولیس کی کم چلنه سیدل دراوان د ګندړې سختي ډیر بے عزتی ډیر چلن روان دی.
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان گاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حج کمپ په نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځایه بیا د کور له وسایلو او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 غاډي نیولې دي د کډو سره او پنډي صدر ته وړي بولې دي حالت براښ ته ورته ویل چې دا کور نن تک ته یو خزي مزي بچانې دي دغه کړی واجی کېم د شپ کړی چې دښنه کارټونه او سی سی کارټونه ټولو او که بغیر کارټي نو غاډي ډک ته تاو کړی نه ورته ویل چې تاسو راغلي او تاسو زیاده خبره اړتیا ده په اٹک کې سیده
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو دیرسمې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري په زور افغانستان ته شړل سوي هم ورته ادامه مطرح کوي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتی راپیژني ازادي راډیو سره خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاته کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ سوی دی.
پاکستانی وزیر غټي او یو د تقریبا دل تپن دوش په تذ رواني قیمت لري یو درې دانې د عمراني ساري کړي دي او سراتې شي او غوا وا عمراني سارا کړي ده او یو دکان مو چې بس کوم سرمایه او کوم گنجائش مو اغمران عمل ته غوي سار کې اجازه را نکړي را وډ ځان سره هغه خاص زله می شروع کړي دي مجبوریتونه خل ډیر مجبوریتونه دي دا خلک ستري چې
هڅه موکړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو ویاندي قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري. له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
هر مهاجر است که داشتهایش با خود دو بر از زمان که کشور میره
دا ده هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواد د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي. پاکستان دې دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی د دغه هیواد د اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره یې مرسته کړې. پاکستان دې دا هر څه له پامه نه غورځوي. اوس دا خلک نه یوازې د خپل شتمنۍ د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دې هم له دوی سره مالي مرسته وکړي. پاکستان په خپل دې غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه میلمه پالنه له صفر سره ضربوي.
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر یو دیرسمې پورې له دغه هیواد ووځي. کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تابعه د دوی زندان دوزخ ته ورته بولي. یو شمیر بریتانوي رسنیو له دې ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې نه بیا کلن پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندانی شوی په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناکه ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو محاکمې او زندانی کولو پروسه غیر رسمی او د بشری حقوقو پراخه سرغړونه ده. جزئیات بل سناکا کډ وورو.
یو بریتانیوي وګړی چې لشو خونه هونه راهي سي د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخته ورته بللې دی. د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ټلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې چې د اپریل په 15 نیټه خبره شوې نه ویا کلن پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربی سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی د کابل د څرخی پله له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپلې میرمنې د وضعیت په اړه هم میره څرګنده کړې. د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یوه صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي. د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې عمله یې ډېر وزن بایللی. د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یوه ټوټه شوي پایپ وهي. دا یوه وحشتناکه فضا ده. دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم. وم غوښتل د دې داو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي.
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ نشان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختی او شیبی مو چې زغملی په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅ کله هیر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل بر سره وي
و همیشه دامنگیر ما میشه.
د حقوق چارو یو شمیر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخم مې د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کشکیږي زندان ته وهل کیږي او ټکول کیږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي، او دا بیا د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دی وهي او ډبوي. دغه پروسه واقعا غیر مسلکی اشخاصو ته سپارل شوې ده. په تاسف سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپو لاندې شوې ده.
باربی او پیټر رینلز یو بریتانیوي جوړه چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینلز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې لیږلی او د خپلې لور سره د سپینې ماڼې مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بېګناه دي، هیڅ جرم یې نه دی کړی او ډېر ژر به خوشي شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د برېټانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشي کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي، خو د یو برېټانوي او امریکایي تبه په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هېواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې فایده حال په نوم یو امریکایي وګړی چې له دوی سره یو ځای نیول شوی و له اختره مخکې خوشي شوه. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې وه، او دای هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د کپ په اتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې باربی او پیټر رینلز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشي شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. د یادونې ده چې تر دې مخکې دوی نما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او جبري طرفونو په اکله بېلابېل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریض کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایبا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کېږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه کمپاین مسولین وایي چې له کلونو راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي له سوله ییزې مبارزې پرته بله لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې له بېلابېلو ادرسونو هڅې شوي خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات څور مثلا
اوس خبره هم کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لکه لګه مونږ دی هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. اما تا کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو. او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی منتظم سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه غیر دغه سولیزم مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لارم نشته زکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولسم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو متغه ورځنه چې موږ دغه حل زل شروع کړی دي کرښته وایو چې مونږ هڅه نتایج برعکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې موږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني آزادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا نیست نه دی ورغلی او بله دا ده چې د شلو دېرشو یا څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونږ ته په هغه چاپیریال کې چې د ځینې هغه پاتې شوی دي طالب مشران دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یو ډېره وړه کتله ده محدود شمېر دي متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي نو تر اوسه پورې هغه ځینې هغه چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي ما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همدا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دیني عالمان دي په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي هلته غږونه هم پورته شوي دي او اوس هم په تړلو دروازو تر شا د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو موږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو په همدې باندې هغه افغانان چې بهر دي هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري نو دغه مسؤلیت ته ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ولوېدلی دی او د ملي کمپاین د نجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین
یوه ستونزه چې دا د زموږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته بیلابیل کمپاینونه روان دي بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې او د ټولو هدف هم یو دی زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو عملا اوس په موږ همدې باندې کار شروع کړی دی او موږ غواړو چې طبي خبره ده چې کله دغه هلې ډلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سوله ییز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مو لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکوو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجمې شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغنده وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولې ده. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو تلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه تلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په غیواد کې پر اهدافو یو لس ډرونونه وشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر غیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د غیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول. د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو، کلیوالي لارو او سړکونو روغتیايي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی وایي سره له دې چې سیمې مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلي او په ډیر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاکو اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لیارې ټولې خراب دي، لیارې نشته، سیګارې برندنه چې خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ده چې د لیارې جوړې شي. دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقاد او ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، خوش بازور ته دي، بلاک پورې لکانو ته دي، ډېر تکلیف دي مریضون په بارک.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانه چې دې غځې نه هغې ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا سنگو کی چھے مونگ دے پورا دے کلینک جوڑ شی چھے دے مونگ دے کوم دے کلی چول مشکلات پر دے زنی حال شی.
دی یاد سیمی اوسیدون کی وائی زمکی ایڈیت خواہ سبر کیوی خود کرنی دے پرمختیال پارا اصلاح شوی تخمونه کیمیاوی سریش نیخونی او دزمکو دے خڑو باول پارا دے اوبو بندونه نلری. پا دی آن دی آیوب خیر یاوبل اوسیدون کی حاجی گلنبی ویل
زیرات پا حال دا هم اگر تخمونه نشتا چی آگا تخمونه اصلاح شوی تخمونه چی مثال خالکو تیویر که کری وی دویام داگا سی دا چی مونگ بازار منتلا نندشتا داگا دخکانان چی چی وکری بیای بازار تیوی سی با بازار که بودیر ارزان بای خرزیگی موږ دې دولت نه دا غته چې باید دې زمیدارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د پاره دا شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو پکار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کور ته نه وخستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیر د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیر د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
د هاست موسسه سروي کړی دا او اسناد وزارت ته لوړ دي چې د نه منظوري رشي انشاءالله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزوی کې سرویګونې کړي دي. انشاءالله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به انشاءالله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لرې او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاکو اوبو، لارو او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مومنه قدرمن او ګلالی زده کوونکو زبر شغه هار تاسو ټول ته شرغ واس مې اندنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو زما راست تاسو دنن ورځی درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زما د ګران او خوش یوات افغانستان د اترو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کوچو کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دی چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. ولو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو